برایتان تشکر میکنیم. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور سپتا سو هم ستلی مشه. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. دې کې به واورئ چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې طالبان ممکن د ښځو په برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړي. دا وروسته راځي، خو اوس راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوهې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا نا وخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینو دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالېدو پورې چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وو باسي خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې یو لکو څلور وزره کسان له افغانستانه و ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونټیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کینی. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کانفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لمړنۍ سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن لوبډله بنگلاديش ته ورسیدم. د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډله بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې 55 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډلې سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابل د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته سفر وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه کې مندلې شي پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلاند خبری برخه کې به ووري چې د اروپا پارلمان د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د خځو او بشري حقوقو د کمیټې په یو ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپل ژمنو نه دريږي او طالبانو عملاً په څو ورځو کې د طالبان د خځو مخه نیولې ده او پر خځو یې بندیزونه لګولي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او د غونډې ته یو شمېر افغان فعالانو څه ویلي تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راوکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندی پینزه درش ملون افغانان پاتی دی. سباندی نیمایی خزی اونجون دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی و دخپلو اساسی بشری حقونو یوی تتی راتون کسرا مخ دی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لنقانون نیونو و جنو کور پا کور تلاشی پا خزباندی لبندیزونو او پا پنشیر باندی دا طالبانو دا بریدونو پا سبب دا ملکیانو لزگین منیدو خبری گو. دا طالبانو کرنی دا هاوی لجمنو سرمطبیقت نلری.
میرمن اکبر زیاد تکرا افغان خزی فکر کوي چه ندیوالی طولنی یوازی پریخی او دا دوی دا برخلیک پاڑا کوتلی گامونه نپورتا کیگی. هغی وراندیز وکر چه طالبان دی باید مسئول وگرز ولشی او ندیوال طولن باید دا خزو دا حقونو دا خوندی توب لپاره غختلی او کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع لپاره داسې وخت افغان خزو په وړاندې طالبانو له خوا د خندونو درامینځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل خزي د مظاهرو حق لري خو دم ګړې چې نظام لا په پښو نه دی درېدلې دوی دې صبر وکړي. هغه ویل د خزو حقونو د شریعت په چوکاټ کې تضمینېږي.
خانمها در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و
فعالیت خزی پکومو برخو که چه اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عامې روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کار پیل کړی همداراز په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو به نورې برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن غاز کارول شوی، لاس پری پورته شوی او لبد چلن سره مخ شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان خزو پاړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې خزی له محدودیتونو سره مخ دي. د خزو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظ پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړنۍ ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړه، خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ خزینه پولیسي او په کابل کې د یو دنیا عالم وژل کېدو غنې پښتنې پیدا کړې دي. د دغو کسانو خپلوان او د کورنۍ غړي د دوی قاتلین طالبان بولي، خو طالبانو بیا د دوی په وژنه کې خپل لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په تړاو څېړنې پیل کړې دي.
د پولیسو د ویبخانۍ افسر نگار زوی محمد حنیف دی چې وایي مورې د ده د سترګو پر وړاندې ناپیژاندو وسلوال ووژله. محمد حنیف وایي د جمعې په شپه یې درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره مورې د دوی تر مخې په ډزو وسلې ده. د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپېژندلي دي.
درې کسان مو کور ته راننوتل، زما په لورې ټوپک ونیو. ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست؟ دوی وویل موږ مجاهدین یو، تاسو اربکیان یې. درې مرمۍ زما په لور را فایر کړې او نور هم کور ته را دننه شول. په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغز وویستل. زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل.
د دې اونۍ لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي. بله پیښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره یې د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوی و او تر یوې اونۍ وروسته یې مړی موندل سوی دی. د مولوی عبیدالله متوکل چې ویل کیږي له تیرو 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جماعت کې خطیب و، له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی. د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له تیرنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
د مندولو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه، نو بل اخیرا ملي امنیت ته لاړو. موږ ته ویل چې کاری صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به خوشی کړي. له دې موضوع ته ورځې زیات تیرې شولې. موږ بیا د کاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې.
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي. نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی. د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې، په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده. قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده، د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې. طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسی کولای چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلای غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګ په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندیښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
اوریدونکو، اوس هم مخکې لري چې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام تاسو ته درواورو، راځي چې دې ته غوښ چو چې لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپل مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبه پر ورځ ویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو ویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنگیالیو د دوشنبه په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولی پر ټویټر لیکلی د پنشیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره مناقصه شوی واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلی د پنشیر د سقوط په اړه امر الله صالح چې ځان د جمهوری ریاست سرپرست بولی تر اوسه څه نه دی ویلی. نېشنل انټرست خبرونه دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګری دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د دوالو لوریو اړیکی یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېری ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نېشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو په خوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړي پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې خزینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یو ټولګي د ننن جونی او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي، ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر خزینه استادان نه لري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزا سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راغږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدار د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پک کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پات شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزا سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په محل لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړي دي. له ښاغلي امیرزی سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېر مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډېر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډېر خوشحاله یم چې دا ارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډېر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا 10 کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وم. لیکن لدغه نه پخا ما 40 کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمائندګي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې لپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژي ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایو ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود. ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسی جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړه کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي او زه امیدوارم چې د ټولو لپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټول برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکو دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خلک چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلي وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغه ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده، تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500 million دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه، هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوي هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شو چې د مخابرات سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوي وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي، او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و، او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل، او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو، د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو، چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو، او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې، او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي، او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلومات مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو. یو پې په ملي امنیت په اداره کې او بل دی کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټه اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره دی کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
بله محترم اومن جانه، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلایوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دی پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مراور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس لانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولی را ټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم. غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي. غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. غواړم دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم. غواړم دا ځلې هېڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځلې څه بل ډول یاغي شم. غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته، ها پستو مستو راګو ته، څه په سترګو ونڅېږم تر ترو غلی ونۍ شم. غواړم بېرته راژوندۍ شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زنده کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم. دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه، خو تمثیل د زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریز د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم. زما ډېر مزل په مخ کې، هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بېرته راژوندۍ شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم را ټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بېرته زړه بدان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې و ماشومانو ته ترانې او شعرونه و.
بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد سي محترم د هغه ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی د یوې جمله ده، یوازې ډېری خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ سي، په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځې اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عیني شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه نوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان ننجونی والیکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سي، دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنیو ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دغه کومرسته دا کتاب کورته وایي، یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو، یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې. دغه شته مې نظر ورکړی، خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه، مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري، ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی، یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیسته، یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوسغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې، کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکی هلی وپیژنې، بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دغه وړې وړې کیسې دوی خپل ځان ته، ماشوم خپل هم ډېر خاطبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکم زما زیش کله کسمه جوړ کړی د لیکلی مې د بیا د نقل پشان دي کسې پشان خپل بچ لورګانو زمانو ته ویل دي چې دار ته پس کی لما یریږي زوخ نه لرم چې وزي ولیکم بیا دیره ته وای بیا چې دیره ته وای کله کله نو اوری پکې کړی یو نو شې دی پکې زپ کړی چې تر ما خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو دا د افرین بچی دا ډیر ښه کار وکړه کنه زو سپیو کسې مثال کار کوم چې هغه وکي شاکاله نه سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول ول څه ګوډی څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دی ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کسب او پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې غلط د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر ښه شیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره کزما څومره کتابونه چاپسي نیمې سوجي به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او وکي بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه زنه جوړ کی بیا ماشوم نور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غربې دلې د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبوا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا د داس تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک چتو چت خلک به دې ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي د ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی درکي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور ترشل دي حساب زده کړی ده لیم ما دې ته تشویق کړ چې ترشل می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې نه وردون کې و خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنی تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړل زما هغه دې ټول جملې دې اسان خو لیکلي خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کې ورته چې مرغۍ دې سره تویل دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان د حیواناتو په تر به دوی تراسي چې مثال اوسی خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه نوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چان اول راوخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما دي تاسو کې دي یا د نور لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بل ګټه مخ کوو، د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب امخته کیږي، په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه. سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده، خدای خدای می کول چې څه څه سوي وي، لکه چې دعا می قبل سوي و. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلې و. د دې د شتي ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر شو. په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مارکر زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، را ژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په موټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسی در اوربو د تاریخ د آینه د چیرې راخی. پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وې زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وې رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګی دلی هرې خوا ته جنګیالي او جنګیدلی د مرګونو په ټالونو زنګیدلی لکابو د ابرها لخکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي درنو اوریدونکو دا و د دیونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونې خو وخت ولرئ.
کی دا زان زانه خبره